په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېر برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډ خبری برخه هم لرو. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. شمس عمری په نوم افغان خبریال چې لس ورځې وړاندې د طالبانو استخباراتو په کندهار کې نیولی و، بیرته خوشی شوی دی. د هغه ورور نصرت عمری چې خپله هم محلي خبریال دی، ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ.
خوشبختانه چې هغه پرون چهارشنبه په کابل کې له زندان آزاد شوی، او هیله ده چې نن سهار یعنی نن پنجشنبه به دی و کندهار ته خپل کور ته او خپل فامیل ته راورسیږي.
د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې په یو بیان کې د شمس عمری د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د طالبان حکومت یو اونۍ وړاندې د شمس عمری په شمول درې خبریالان ونیول چې دوی خوشی او یو لا هم د طالبانو سره په بند کې دی. طالبانو په دې وروستیو کې په ننګرهار، پکتیا او کندوز کې هم یو شمېر خبریالان نیولي چې تر اوسه نه دي آزاد کړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې نن او سبا په ننګرهار، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د ورښتونو له امله د سیلونو د بهېدو خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې به د باران کچه له لس تر دېرش ملي مترو پورې ورسېږي. په خبر پاڼه کې له خلکو غوښتل شوي چې د سیند له غاړو د سیلونو په وخت کې ژر تر ژره ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. د اوړي په پیل کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سیلونو له امله تر 500 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د هغه خصوصي جت الوتکه چې د واګنر په نوم اجیرو وسلوالو ډلې پورې تړلې و، د راغورځېدو په پیښه کې لس تنه وژل شوي، او ویل شوي چې د دې ډلې مشر یو ګینی پریګوژین هم د وژل شوو کسانو په لیست کې دی. د امبرایر لګاسی په نوم په یوه برازیلي خصوصي شرکت پورې تړلې دغه الوتکه له موسکو څخه سان پیترزبورګ ته روانه وه چې د ټویر سیمې اړوند د کوژنکینو په نوم یوه ګڼ مېشته سیمه کې راوغورځېده. د الوتکې د درې عملیې په ګډون لس تنه په دغه الوتکه کې سپاره وو. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت پرون د ورځې ناوخته په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې په الوتکه کې سپاره ټول کسان مړه شوي دي. د یوګینی امپریګوژین هم د مسافرو په لیست کې دی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې د وسلوالو په برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. د ټانګ ښار د پولیسو مسؤول آفتاب عالم د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پرون سهار پر دغه پولیس ډزې وکړې چې هغه پکې ووژل شو او یو عام وګړی ټپي شو. آفتاب عالم وایي دا د ترهګرۍ پیښه ده چې پکې پولیسو د ښکېلو کسانو د نیولو په موخه د لټون عملیات پیل کړي دي. پر پولیس د برید مسؤولیت چا نه دی اخیستی. تر دې وړاندې د اګست په یولسمه د ټانګ په منځی کې وسلوالو یو قبایلي مشر او د هغه ساتونکی وژلی و. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د 500 ورځو لوبو د رواني لوبلړۍ دویمه سیالي ترسره کوي. لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 2 بجو د سریلانکا په مهندارجا پاکستان لوبغالي کې ترسره کیږي. افغان لوبډلې د دې لوبلړۍ لومړنۍ سیالي پاکستان ته بایللې ده. په یو بل سپورټي خبر کې اوري چې د افغانستان فوټبال د 12 کلونو ځوانانو ملي لوبډلې ایران ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. دغه سیالي چې پرون د مرکزي آسیا یا کافا اتل ولیو په ترڅ کې تر سره شو، افغانستان د لوبې په لومړۍ او دویمې نیمه کې یو یو ګول تر سره کړ، او په دې سره د ایران پیاوړي لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د بشري حقوقو د څار او د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو فعالانو او سیاستوالو د طالبانو هغه کار غندلی چې لسګونو نجونو ته د زده کړې په هدف د متحده عربي اماراتو ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو مسؤولانو پرون چهارشنبې دغه نجونې د کابل له هوایي ډګر بیرته راوګرځولې چې په ظاهر یې لامل هم د محرم نه درلودل یاد شوي دي. د الهبتور ګروپ مشر چې د غونجونو ته د لوړو زده کړو سکالرشپونه برابر کړي غوښتنه کړې چې طالبان باید په خپل دې اقدام له سره غور وکړي. تفصیل د اسدالدین پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت هغه ګام ته چې د کابل له هوایي ډګره یې سلو نجونو ته د لوړو زده کړو په هدف د اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې، غبرګونونه پارولې دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د طالبانو دا ګام د خبرداري وړ بللی او په خبره یې دا د هغو ظلمونو له کچې هم پورته دی چې دا مهال یې طالبان له زده کړو د نجونو او ښځو د بې برخې کولو لپاره ترسره کوي. د دغه سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار پر اکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی دا د نجونو د زندانی کېدو لامل کیږي چې نور کسان ورسره په زده کړو کې مرسته نشي کولی. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې هم د طالبانو دا کار غندلی او هغه یې د تعلیم او آزاد تګ راتګ د حق ښکاره سرغړونه بللې ده. دغه سازمان په یو بیان کې غوښتنه کړې چې د افغانستان واکمنان ژر تر ژره باید له دې پرېکړې لاس په سر شي او دغو نجونو ته د سفر اجازه ورکړي. د پوهنتون یوې استادې او د ښځو د حقونو فعالې مسکا دستګیر هم د طالبانو دا کار زیاتی بللی او پر اکس شبکه لیکلی افغان نجونې او ښځې دا اجازه نه لري چې د ځان او کورنیو لپاره د ښه ژوند هیله وکړي. د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو بیا لیکلي پرون چهارشنبه د طالبانو حکومت د تحصیل په هدف د نجونو د سفر مخه ونیوله، خو هند بیا د همدې علم له برکته د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې خپله سپوږمکۍ کینوله. هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت له ویاندویانو وپوښتو چې د کومو دلایلو له مخې یې دغو سلو نجونو ته د متحده عربي اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې، خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. پخوا تر دې طالبانو د کابل په هوایي ډګر کې د هغو یو شمېر نجونو د سفر مخه نیولې چې محرام یې نه درلود. دغو یو شمېر نجونو چې د سفر مخه نیول شوي ویلي ځینو یې د سفر لپاره محرام هم درلود، خو له هغه سره سره هم اجازه نه ده ورکړل شوې. دغو نجونو ته د الهبتور ګروپ مشر خلاف بن احمد الهبتور چې خپله یو میلیاردر دی په دوبۍ کې د زده کړو زمینه برابره کړې ده. احمد الهبتور د اکس پر شبکه د طالبانو پر دې ګام خواشینی ښودلی او له هغوی یې غوښتنه کړې چې پر دې کار له سره غور وکړي. هغه په یو ویډیویي پیغام کې ویلي
زه نن په دې پریکړه ډېر مایوس یم. زه هیله لرم چې طالبانو حکومت په دې پریکړه بیا کتنه وکړي. زه غوښتنه کوم چې دوی ته اجازه ورکړي. دوی د زده کړو او سفر حق لري. دا عمل د منلو نه دی.
طالبانو واک ته له بیا رسېدو وروسته د ښځو پر کار او تحصیل بندیزونه لګولي چې دې ګامې د ګڼ شمېر افغانانو او دغه راز نړیوالو بنسټونو اندېښنې پارولې دي. تازه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي تیرو دو کلونو کې په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر خراب شوی او په خبره یې له طالبانو سره حساب او کتاب د راتلونکي تعامل د پالیسۍ اصلي ټکی دی. طالبانو بیا په وار وار پر ښځو د یو شمېر بندیزونو په برخه کې د خپلو تګلارو ننګه کړې او پر تعلیم او تحصیل د بندیزونو په اړه یې ویلي چې شرایط ورته نه دي برابر. نیوکه کوونکي بیا وایي که د طالبانو حکومت رښتیا هم غواړي چې د نجونو تعلیم او تحصیل دوام وکړي نو د شرایطو برابرول یې د کلونو نه بلکې د میاشتو خبره ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي راډیو اوري د لومړنۍ راپورونو له مخې د واګنر په نوم د روسیې د اجیرو وسلوالو ډلې مشر یوګینی پریګوژین وژل شو. د هغې خصوصي جټ الوتکه چې د واګنر په نوم اجیرو وسلوالو ډلې پورې تړلې وه د راغورځېدو په پیښه کې لس تنه وژل شوي او ویل شوي چې د دې ډلې مشر یوګینی پریګوژین هم د وژل شوو کسانو په لست کې دی. د امبرایر لګاسی په نوم په یوه برازیلي خصوصي شرکت پورې تړلې دغه الوتکه له موسکو څخه سان پیټرزبورګ ته روانه وه چې د تویر سیمې اړوند د کوژینکینو په نوم یوه ګڼ مېشته سیمه کې راوغورځېده. د الوتکې د درې عملیې په ګډون لس تنه په دغه الوتکه کې سپاره وو. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت پرون د ورځې ناوخته په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې په الوتکه کې سپاره ټول کسان مړه شوي دي. د روسیې د هوایي ترانسپورټ فدرالي ادارې روسویتسیا ویلي چې د مسافرو د لست له مخې چې د ټولو بشپړ نومونه پکې شامل دي د یوګینی پریګوژین نوم هم شامل دی، خو تر اوسه نه ده تایید شوی چې پریګوژین په الوتکه کې سپور و که نه. د هوایي چلن ادارې د هوایي ډګر په حواله وویل چې پریګوژین او د واګنر قومندان د میتری اتکین په الوتکه کې د اوو مسافرینو په لیست کې شامل دي. د هوایي چلن ادارې ویلي په الوتکه کې دوه پیلوټان او د الوتکې یو ساتونکی هم سپاره وو. روسویتسیا وویل چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د هوایي چلن فدرالي ادارې په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د فدرالي هوایي ترانسپورټي اداري کمیسیون د فدرالي هوایي ترانسپورت اداري کمیسیون د پیښې په ځای کې لومړني عملیات پیل کړي او د عملې د روزنې د الوتکې د تخنیکي حالت د الوتنې په لاره کې د هوا پیژندنې د وضعیت د الوتکې د پورته کېدو لپاره د چمتووالي د چارو او د ځمکنۍ راډیو د تجهیزاتو په اړه د حقیقي موادو او شواهدو راټولول پیل کړي دي. کرملین او د روسیې دفاع وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې پریګوژین او اتکین دې په دې پیښه کې وژل شوي وي، خو په واګنر پورې تړلي تلګرام چینل کې د هغه مړینه اعلان شوې ده. ګری زون چینل پریګوژین یو اتل او وطنپال بللی او ویلي دي چې نوموړی د نامعلومو کسانو په لاس چې هغه یې د روسیې غداران بللي وژل شوی دی. د دې پیښې په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وویل چې هغه په دې خبر حیران نه دی چې پریګوژین ښایي د الوتکې په دغه غورځېدو په پیښه کې وژل شوی وي. بایدن وویل: زه په واقعیت کې نه پوهېږم چې څه پیښ شوي، خو زه حیران نه یم. هغه زیاته کړه: په روسیه کې داسې ډېر څه نه پیښېږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین پکې لاس ونه لري، خو زه دومره نه پوهېږم چې اوس ځواب ولرم. دغه راز د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکا وویل بیلاروس به د پریګوژین تشه احساس نه کړي. هغه هیواد چې ګمان کېده د پوتین د واکمنۍ په وړاندې له وسلوال پاڅون وروسته به پریګوژین د هیواد ته چې د دې ډلې وسلوالې هلته د بیلاروس د وسلوالو ځواکونو ته د روزنې په هدف په کمپونو کې ځای په ځای شوي وي تللی وي. هغې په خپله اکس شبکه کې چې پخوا ټویټر نومېده پریګوژین قاتل بللی او ویلي دي چې خلک به په همدې نوم په یاد ولري. د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر ویلیام برنز تیره میاشت ویلي و چې پوتین به خیلی پریګوژین غچ واخلي، هغه چې د اسپرین امنیتي فورم ته چې د جولای په 20 خبرې کولې وویل چې پوتین د چا عمل بې ځوابه نه پرېږدي. د امبرایر په نوم برازیلي شرکت چې راغورځېدلې الوتکه په دې پیښه کې ښکېله وي وویان ویلي چې دا پر روسیې د نړیوالو بندیزونو سره سر خوري. د هوایي چلند د نړیوالې ادارې د ویبپاڼې له مخې لیګسي 600 الوتکې په 2002 کال فعالیت پیل کړی و او تر 2000 کال پورې چې تولید یې ودرېد دا ډول نږدې 300 الوتکې تولید شوي دي. د دې ویبپاڼې په وینا په دې موده کې دا ډول یوازې یوه الوتکه په 2000 میلادي کال کې په برازیل کې رالوېدلې وه. پریګوژین چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې متحدو د جون په 24مه د لن مهاله وسلوال پاڅون مشري وکړه چې په ترڅ کې د واګنر جنګیالیو د روستوف آن دون جنوبي ښار ونیو. د موسکو پر لورې وسلوالو حرکت کړی و چې په 200 کیلومترۍ کې تم شول. د دغه پاڅون په ترڅ کې د روسیې یوه پوځي الوتکه وویشتل شوه او په ټولیز ډول د روسیې د هوایي ځواک 14 پرسنل ووژل شول. دا د پوتین لپاره د هغه د 2 لسیزو په واکمنۍ کې تر ټولو جدي ننګونه وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په واورې چې د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو مشرانو او د فضايي چلند پوهانو سپوږمۍ ته د هند یوې فضايي بېړۍ د تاریخي سفر له کبله نوې ډلې ته مبارکۍ ورکړې دي. د هند دغه فضايي بېړۍ پرون چهارشنبه په محلي وخت ماښام مهال د سپوږمۍ د سطح په جنوبي برخه کېناسته. له دې سره هند لومړنی هېواد شو چې د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې یو څېړنیز ماموریت پیل کړ.
پرون ماښام د هند په وخت 4:04 وي چې د چاندریان 3 په نوم د دغه هېواد یوه فضايي بېړۍ د سپوږمۍ په جنوبي برخه کې ښکته شوه. د هند د صدر اعظم نریندرا مودی په ګډون دغه هیواد ډیر پوهان د هوایي چلند په مرکز کې غونډ شوي و چې د فضايي بیړۍ د ناستې صحنه وګوري. د هند فضايي چلند یو کارکونکي د چکچکو او شور او زوق په بدرګه دغه ماموریت د بریالیتوب اعلان وکړ او ویل هند سپوږمۍ ته ورسید.
سافټ لاندینګ آن د مون، انډیا از آن د مون.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی چې د خپل هیواد رنګ بیرغ په لاس کې وو، دغه حرکت د نوي هند د بریالیتوب غږ وباله.
مې 140 کروڑ دیسواسیو کو بھی
دای وای د دغه بیساری شیبه مبارکی خپل 1.4 میلیارد وګړو ته وایم. د پوهانو د نستړی کېدونکو هلو ځلو په پایله کې نن چاندریان فضایی بیړۍ د سپوږمکۍ په جنوبي قطب کې ښکته شوه، هغه ځای ته چې تر اوسه د نورې نړۍ خلک نه دي تللي. ټاکل شوی چې دغه فضایی بیړۍ به 2 اونۍ د سپوږمۍ په همدې برخه کې فعالیت کوي او د سپوږمۍ د همدې برخې د عناصرو د ترکیب څېړنه به کوي. هندي پوهانو ویلي دا کار به دوی ته وړتیا ورکړي چې د سپوږمۍ د جنوبي قطب د کنګلي اوبو په اړه څېړنه وکړي. چاندریان کلمه چې دغه فضایی بیړۍ ته کارول شوې له سانسکریت ژبې څخه اخیستل شوې چې د ګرد سپوږمۍ معنا ورکوي. دغه فضایی بیړۍ چې شپږ عرابې یا ټایرونه لري د تیرې جولای میاشتې په 14مه د هند له جنوب څخه فضا ته وتوغول شوه. د هند د پټرولیم وزیر هاردیپ سنگ پوری د سکانو په یو معبد کې د دعا پر مهال ویلي، هند اوس نه یوازې په اقتصادي بلکې په علمي او ټکنالوژیکي ډګر کې هم د پام وړ پرمختګونه لري. د روسیې ولسمشر او د نورو هیوادونو مشرانو هند ته د دغه ماموریت مبارکي ورکړې ده او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو فضایي پوهانو د سپوږمۍ په تیاره او کنده کپره برخه کې د هند د فضایي بیړۍ ښکته کول یوه لویه لاسته راوړنه بللې ده. تر دې وړاندې روسیې او خپل هند هم د سپوږمۍ دغې برخې ته د فضایي بیړۍ د استولو هڅې کړي خو بریالۍ شوې نه وې.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم سلامونه. په امریکا او نور نړۍ کې د خپلواکۍ ورځ ولمانځل شو. خپلواکۍ ته شعر هم لرو
چې غازی امان الله خلاص کړ په توره بل خو نه دی، دا هغه افغانستان دی.
وی ځوان رسامي د ملکې ثریا رسم استلې.
مېرمن چې خصو ته کار کړی و بل خو ته ما دی وی مېرمن یې زمان د دې کار سم شوی وی.
دا به هم واوري
د زنګو سندري اکثر من دوغه پری شتي
کتر پای را سره وی کې سهم لرو او نور مطالب هم. جشنونه د ملتونو د کلتور برخه دي، کله بسګر جشن وی، کله مذهبي رخصتي وی، کله ملي جشن وی، لکه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا خستو د ورځې لمانځل. ملي ورځو ته پرمختللي ملتونه ډیر پترنه ګوري. قاسم زیر چې د سویډن د سټاکهولم په پانتون کې تاریخ لوستی دی، د اروپایانو په سترګو د ملي ورځو د لمانځلو د اهمیت په اړه وایي.
یو د دې پیداګوژیک اهمیتونه دي. فرض مثال د هغه په هغه هیواد کې د وطن احساس، د هغه هیواد ملي هویت مسله ده، په هغه هیواد کې د ترقۍ مسله ده، د هغه هیواد کې د هغه خلکو د اشتراک مسله ده. په دې حساب باندې د اهمیت د خلکو ته وښودل چې د خلک موږ اوس نه راټول شوي، په یو قانون باندې نه راټول شوي، د هغه کتله پخانه ده او د خلکو له پخوانه قرباني ورکړي دي. او دا یو خبره ده د خلکو ته د ملي هویت د تزریق دپاره یو دا برخه ده. دویمه برخه د دې ساتیري او فرهنګ دی، د خلکو دپاره یو سالمه ساتیري تېره شي. درېیم په دې کې د تاریخ دپاره د علاقې جاب ده، چې وشي کولی خلک تاریخ سره علاقه ولري. په تاریخ د یو فهم په حیث څومره چې تاریخ سره علاقه زیاتېږي، هماغه ور تاریخ په جامعه کې هغې ته بودیجه جوړېږي، هغې ته د هغې زده کړې باندې کار کېږي، د هغې په تحقیق باندې، او هماغه ورنه فهم ایجادېږي د ماضي په اړه. ځکه موږ چې نن څه شي د خو تولید د تېرې زمانه ده. نو د تاریخ سره د علاقې دپاره، د یو هېواد د ملي هویت د تزریق دپاره، د فرهنګ او د سالمې ساتیرۍ دپاره، د سالمې تربیې دپاره په دې باندې کار کېږي. او بل ډېره مهم دا چې هېوادونه د راتلونکي دپاره غواړي خپل خلک په دې باندې پوه کړي چې استقلال څومره مهم و. په دغه ورځ باندې فرض مثال په سویډن کې خو عمله نه ده شوې، په سویډن کې اوسېږي، په دې باندې استقلال د بیرغ ورځ لمانځل کېږي. په هغه ورځ باندې چې کله پخوا د بیرغ ورځ، په هغه ورځ باندې سویډن یو مشهور شاه کې ناست. نو دغه ورځ لمانځل کېږي د دې خاطر چې یو ورځ خلک د خپل هېواد په اړه فکر وکړي. دا نه ده فرصت ته چې په دغه ځای کې چې زه اوسېږم، په کوم هویت چې زه لرم، ملي سیاسي هویت او په دغه کومه جغرافیه کې چې اوسېږم، د دې د تاریخ په اړه، د دې په اړه فکر وکړي. د دې د انډي په اړه څومره د مازون باندې د تاثیر لري، که زه په بل ملک کې پیدا شوی وي زه به څنګه وي، څه صحیح نه ښه دي، څه شی خراب دي، څه سمېدلی شي، پخوانو خلکو څه کړي. زه څه کوم، یعنی انسان فکر نه کوي چې یو سمارق دی چې نن لازمه کې نه راوتی.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو جشن چې د سولې په کلونو کې په کابل او ولایتونو کې خلکو او چارواکو په غونډو او میلو لمانځه، سږ کال د افغانستان دننه د غونډو په جوړولو سره ولمانځل شو او له افغانستانه بهر هم غونډې ورته جوړې شوې او هم میلې پکې وشوې. د خپلواکۍ یو سل څلورمه کلیزه سږ کال د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې رنګینه وه، له اتڼونو او سندرو سره ملا وه. په تکساس کې د یوه حال دننه خلک راغونډ شوي وو، خو د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې افغانانو په یوه پارک کې جشن جوړ کړی و. په ځینو بهرنیو هیوادو کې لا هم د دې ورځې د لمانځلو لپاره تیاریانې روانې دي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې له لوري ټاکل شوې ده چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په ویاړ د شنبې په ورځ لویه غونډه جوړه شي. په دې اړه نور د دې ټولنې د مشرتابه جرګې له غړي شیر ولی شیر څخاور:
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په پام کې لري چې د اگست میاشتې په شپږشتمه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سل او څلورمه کلیزه د کولن په ښار کې د ایوین پلس په ښکلي سالون کې د یو لوی او شاندار جشن په ترڅ کې ولمانځي. په دغه جشن کې د اروپا په سطح د یوې لویې مشاعرې تابعا شوې ده او همدارنګه د موسیقي یو ډېر لوی او په زړه پورې پروګرام ته ځای ورکړی شوی دی چې د هیواد د نامتو او وتلو هنرمندانو لخوا به وړاندې شي.
د اروپا په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د راتلونکي شنبې او یکشنبې په ورځو د خپلواکۍ په مناسبت د افغان کډوالو له لوري د وړو وړو غونډو پروګرامونه شته. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د یو سل او څلورمې کلیزې په مناسبت ازادي راډیو مجلې ته یو را رسیدلې ډالۍ لرو.
زه ګل رحمان رحماني هم د ازادۍ راډیو د ازادۍ راډیو مجلې ټولو درنو اوریدونکو ته د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل او څلورمې کلیزې مبارکي وړاندې کوم او تر څنګ هغه شعر ورته ډالۍ کوم چې ما د همدې ورځې په مناسبت غازی امان الله خان ته لیکلی دی. شخ بریتونه د لهکر مخ کې روان دی، چا ته زیری چا ته تندر د آسمان دی، د سپیڅلې ازادۍ سندرې وایي، د بندي ولس د عزم ترجمان دی، ځوان پاچا د سوکالۍ خوبونه ویني، ځوان پاچا زغره اغوستې د روان دی، وړاندې ځي او لړزوي فراونی زړونه، خموسانه دی د خپل دور امان دی، دا زلمی څومره غصه دی څومره زړه خوري، چا ته کاڼی چا ته نرم مهربان دی، افغانی غرور یې ناسي پرګو کې، د مرګ سیوري کې روان د ژوند کاروان دی، د وطن د مورکۍ شال په توره ساتي، په تندي کې ښکاره نور د ایمان دی، د وطن د ازادۍ په شهیدانو یا تاریخ کې د افغان نوم او نښان دی، چې غازی امان الله خلاص کړ په توره، چې غازی امان الله خلاص کړ په توره، بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی، بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی.
د پانتون له استاد شاغل رحماني څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې لورولای وو. یو سل او څلور کاله مخکې چې کله افغانستان په کوردننه او بهر د استقلال څښتن شو، دولس میاشتې لا د سلطنت تیرې نه وي چې دولت فرانسوي، جرمني او هندي معلمینو ته بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي او افغانانو ته عصري تعلیم ورکړي. پاچا امان الله خان څو کاله وروسته چې کله د اروپا په سفر روان شو، له پاریس څخه د لیدنې پر مهال له فرانسویانو د افغان محصلینو د روزنې په خاطر ځانګړې مننه وکړه. د ده دا شخ ثبت شوی دی. په دې سفر کې له امان الله خان سره د ملکې ثریا په ګډون یو دېرش تنه افغانان ملګري وو چې د 1928 کال د نومبر میاشتې په 15مه د کندهار لخوا د اروپا په لور د مځکې له لارې تللي وو. د نجونو زده کړو ته د پاچا امان الله خان او ملکې ثریا ځانګړې پاملرنه ګڼ افغانان ستایي. په دوی کې یوه هم د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر ځوانه غړې سهیلا کامران ده چې تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړې دي او له تیرو دوو کلونو راهیسې د ښوونځیو پرانیستلو ته لار څاري. د دې خپلواکۍ د 104مې کلیزې په ویاړ د ملکې ثریا انځور استلې دی. په دې اړه به نور لدوی سخوار
دا هغه مرمنه وا چې د غازی امان الله خان سره څنګه په څنګه د افغانستان ازادي واخستله، د افغانستان د آبادولو کې هڅه وکړه، او دا د ملکه ثریا د لومړی ښځه وا چې د افغانستان لومړی ښوونځی د نجونو لپاره بنسټ کې خوده، او د نجونو لپاره تعلیم یو مکتب جوړ کړ، او دا سیوا د اختصاصي مجلې بنسټ ایښودنې کې هم وه. یعنې دا هغه مېرمنه چې ښځو ته کار کړی و. بل خواته څومره سیما لیدلې دي زما په نظر د شاعرانو، لیکوالانو، مشرانو، پاچایانو عکسونه رسامې سوي دي، خو ما د یوې مېرمنې انځورمن لیدلې تر اوسه پورې چې یا ملکه لیکواله، شاعره، او یا کوم بله ښځه وي چې دې انځور رسامې سوی.
تاسو د نورو مېرمنو، افغان مېرمنو تاریخي شخصیتونو رسمونه هم استلی دي؟
وو د نازو انا مې استلی دي، د ملکه ثریا مې استلی ده. سي ما اوس نوې شروع کړې ده، یو میاستو دوونه کې ما دومره وخت نه کېږي، او دا اوس ما هڅه پنسلي کاروم، خو ما دومره نور د خزینه شاعرانو شخصیتونو نور نه دي استلی، خو فقط ما اوس پرې ده دوه استلی دي.
د ملکه ثریا رسم سي دی ویست، څه فکر دی وکړو سي د سې احساس دی وکړو سي عالی رسم دی استلای ده؟ مخصوص ته وکتل عینن د سشکاری دوله ک ملکه ثریا
ما د اصل د خپلواکۍ لپاره مې کوم بل څه نه چمتو کړی، او د غازی امان الله خان ته هم ډېر احترام لرم، را باندې ګران دی، د موږ له مشرانو څخه دی. خو ملکه ثریا سي ده هغه سوا داسې مې ویلې چې هغه لکه چانه درس مکړی، ما اوسه پورې انځور نه درېدلی، او ما وغوښتل ډېره خوشحاله وم چې ما دې هغې انځور رسم کړ. واقعا ما هغې کله مې رسم کړ دا مې احساس و، زه کولی سم چې زه نور څوم هم رسم کړم، او دا مې له خدای سره وعده ده چې خدای ما ته دا استعداد راکړ، زه به د افغان میرمنو د ژوند ژوند انځور کړم، او د دوی ژوند ناخوالي، محدودیتونه، غوښتنې، هیلې، دا ټول په خپل هنر کې ټولنې ته وړاندې کړم.
تاسو رسامي څنګه زده کړې ده؟
زما لږ لږ په یادې کې چې باندې به مې لاس یا په کتابچه باندې ناخوده یو څه ویستلي وو، خو نور کتابچې به مې هره پاڼه کې به مې یو ګډوډ رسم ایستلی وو. حتی د امتحان په ورقو باندې مې سوال ته به مې د سوال ته به چې د جواب په فکر وم، خو یو څه به مې رسم کړي وو، او تل به استاد راته غوسه وه چې تا ګلان دې راته کتار کړي دي، خو زه نه پوهېدم زه ولې داسې کوم. او بل داسې تختی کله کله بس تختی ته جګه سوم، غوښتل به مې تخته ډیزاین کړم، دومره جای به مې پکې پرېښو مخکې له دې چې استاد راسي د موضوع اړوند مسایل پکې ولیکي. شاوخوا به مې په ګلانو ورته سینګار کړه. له کوچنیوالي به مې دا هنر زما کې فطرتي ماغیګر شوی و.
له ځوانې رسامي سهیلا کامران څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې مو په یو سفر را سره وړو، په یو علمي سفر چې د پکتیا پوهنتون یو شمېر محصلان له خپلو څو تنو استادانو سره کابل او بامیان ته تللي.
د پکتیا پوهنتون د ځنګلونو او طبي زیرمو څانګې محصلانو ته د لومړي ځل لپاره د بامیانو د بند امیر او څو نورو سیمو څخه د لیدنې زمینه برابره شوه. بند امیر له کابل څخه باندې 200 کیلومتره لرې دی، او د بامیانو له مرکز هم نږدې 70 کیلومتره لرې پروت دی. دا ډول طبي سیمو سفر ته اکوتوریزم وایي، او د چاپیریال د خوندیتوب د مبارزونو په باور د دې سفرونو پر مهال باید په چاپیریال باندې د منفي اغیزو کمیدو ته پاملرنه وشي، او دې سفرونو ته یوازې د سایل او چکر په سترګه ونه کتل شي. ستر زده شو چه څنګه خپل چاپیریال پاک او خوندي ساتلی شو. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبیعي زیرمو د څانګې استاد مجیب الرحمن اریز وایي چې له بند امیر یو شمېر نورو سیمو څخه په بامیان او کابل کې د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبیعي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي 15 محصلین او یو شمېر استادانو کتنه وکړه. د دې سفر په اړه ښاغلی اریز زیاته کړه،
په دې سره به د دوی وړتیا پیدا کړه تر څو هغه موضوعات چې دوی په نظري توګه په سیم کې تدریس شوي دي په خپل ورځني ژوند کې پیاده کړي. خپل علمي سفرونه یا د هېواد ساتل شویو سیمو ته تګ او د هغو څخه لیدنه له یوې خوا د محصلینو هغه مهارت یا هغه سکیل پورته بیایي کوم چې دوی په سیم کې په نظري توګه زده کړي او په عملي توګه یې د اپلای کولو یا د تطبیق وړتیا ترلاسه کوي. له بلې خوا د محصلینو علمی سفر یا د یوې سیمې څخه لیدنه د دوی هغه تجارب پورته بیایي، دوی د منطقې یا سیمې د کلتور، فرهنګ، رواج او عناناتو سه آشنا کي، او له بلې خوا دوی چې کله د هېواد مختلفې سیمې او د هغو طبیعي ښکلاګانې وګوري نو په دې صورت سره دوی کولی شي په خپل زړه کې د هېوادنۍ مینه نوره هم تقویه او د هېواد لپاره په یوه با افتخاره وګړي باندې بدل شي چې کولی شي د هېواد لپاره نور هم د خدمت جوګه وګرځي.
دا بند امیر پړول کېږي چې نړیوال سیلانیان په 1920 لمریز کال کې ورمات شول او 950 کال وروسته د دې سیمې 1,000 هکتاره سیمه د ملي پارک په توګه ونومول شوه. د اکتوریزم کلمه نوې ده، ځینې وایي چې په 1900 میلادي کلونو کې عامه شوه. یو شمېر بیا په دې باور دي چې له 1900 کلونو راوروسته رواج شوې ده. نن سبا د ټولې نړۍ د ګرځندویانو نږدې 10% طبي سیمو ته تلونکي جوړوي او ورځ تر بلې دا فیصدي په لوړېدو ده. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبیعي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي د یو شمېر محصلینو څرګندونې لرو چې له دې سفره چې د نومري ځل لپاره ورته زمینه برابره شوې وه خوښ دي.
یوازې د ښوونکي زده کړه نه شي کولی چې محصلین په ښه توګه وپوهوي، نو د دې لپاره ضروري ده چې د نظري زده کړو تر څنګ عملي زده کړې هم ورسره وکړو، او د عملي زده کړو لپاره باید موږ علمی سفرونه او په علمی کانفرانسونو او سیمینارونو کې ګډون وکړو تر څو د محصلینو وړتیاوې لوړې شي.
زه ګلزار بریال، دا چې موږ په درې ورځني علمی سفر باندې د بامیان ولایت بند امیر ملي پارک، کرغې بند او د کابل جوبند او د بامیان ولایت لرغونو ځایونو ته لاړو، نو هغه څه مو ولیدل چې پخوا مو په درسونو کې لوستي وو خو عملاً مو لیدلی نه وو. له دې سفر سره د لرغونو او تاریخي ځایونو او همدا شان د ګرځندوی پر ارزښتونو وپوهېدو. موږ عملاً د ایکوټوریزم ګټې ولیدې او د ساتل شویو سیمو ارزښتونه مو په ښه توګه راته روښانه شول.
انجنیر محمد مرتضی همدرد، از اینکه مایان در حدود 4 سال دروس خود را به شکل تیوریکی به اجرا رسانیدیم، قسمی که به همه گون معلوم است که به خصوص پوهنځی زراعت دارای یک سلسله کارهای عملی می باشد و همچنان باید یادآور شویم که یک مضمون ما به نام پارک های ملی و حیات وحش داشتیم. مایان خواستیم که مضمون متذکره را به شکل علمی اجرا کنیم و از استادان خود خواستیم که این مضمون را به شکل علمی به ما نشان دهد و استادان محترم خواست ما را قبول کرده و اولین سفر ما به بامیان بود که در آنجا اول از بوت بامیان و بعد از بند امیر دیدن کردیم. باید یادآور شویم که ما در این سیر علمی اهمیت ساحات حفاظت شده را دانستیم.
زه شمس الله شاکر، په دې علمی سفر کې موږ ډیر څه زده کړل، ځکه موږ په دریم سیم کې همداشان په څلورم سیم کې هغه مضامین چې موږ یې په اړه زده کړه کړې وه نظري مو ویلي وو، عملا موږ عملي ولیدل او له هغې څخه مو لیدنه وکړه او موږ ډیر څه هلته زده کړل.
د پکتیا پوهنتون د یو شمېر محصلانو څرګندونې مو اورېدې چې د کابل او بامیان علمی سفر ته خوشاله وو. بل لور ته یو شمېر محصلان یو شکایت لري، دوی وایي چې د کابل او ولایتونو په عامه کتابتونونو کې نوي کتابونه نه موندل کېږي. دوی دا شکایت هم لري چې د افغانستان په عامه کتابتونونو کې د انټرنیټ اسانتیاوې نشته او د کتاب موندل سخت دي. په افغانستان کې 3 عامه کتابتونونه شته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې چې د اجمل نظری په نوم د یو محصل په سرګندونو پیل شي.
که چیرته تاسو ته وګوري مثلا د ټپ د برخي اثر یا مثلا د انجینری د برخي اثر کمپیوټر ساينس دا کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یې یعنی په نشت حساب دی هلته په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي که نه تحقیقي پروژې دي مثلا بعضې مهم مونوګرافونه دي همداسې د ماسټرۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي هغه نه پیدا کېږي دا بل مشکل ده.
اجمل نظري وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړې د کتابتون مسؤلینې په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستا اړتیا وي. که چېرته مثلا ته منابعو ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لري نو ته نشې کولای چې دغه چاره په ښه توګه بریالۍ توګه مخکې سي. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابعو ته پکې لاسرسی ډېر زیات کم دی. خصوصا اکثریت کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړل شوی دی اکثریت پخوانی کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډېر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري. ټول هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي هلته دغه تازه منابع یا نوي کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کیږي خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 401 کال په لړم میاشت کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبیدالله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلي چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتونونه شته چې د نویو منابعو د نشتون انټرنیټ او ټیکنالوژۍ د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د بصیر الحق عادل راپور مو اورید. له وی خبرتیا وروسته مو د ژورنالیزم په ډګر کې له یو نوي چاپ شوي کتاب خبرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په پاکستان او افغانستان کې د ژورنالیزم تیار اړخ پونم په انګلیسي ژبه د سید عرفان اشرف کتاب نوې چاپ شوې ده. شاغله اشرف د پېښور پانتون د ژورنالیزم په څنګه کې استاد دی او د پاکستان له انګلیسي ژبه ورسپانو سره همکار دی. دوی په 2013 کال کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډاکټری سند اخیستې ده. له دې څخه مې د دوی د دې نوي اثر په اړه معلومات وغوښتل. لومړی مې پوښتنه ترې وکړه چې له لویه سره د افغانستان په اړه کوم موضوعاتو ته په خپل کتاب کې اشاره کړې ده.
په افغانستان کې کوم جنگ روان ده د هغه د وجې نه په افغانستان کې کوم میډیا سیکټر افیکټ شوی ده یا اغلته کې میډیا لینډسکیپ یو قسم ته تباه شوی ده. اغه حواله سره ما دا ذکر کړی دا س پاکستان کې کم صحافیانی اغه اکثر د افغانستان کوریج کوي او بهرنی صحافیان هم راځي او اغه هم د افغانستان کوریج د پاکستان نه کوي. نو دا زما یو تنقیدی جایزه واس په افغانستان کې نه صرف جنگ د پاکستان د اړخ نه پیل کیږي بلکې دلته کې صحافت هم سکو کنټرول دا اغه یا د پاکستان د صحافیانو نه او یا د فارن حکومت ویسترن جرنالستان دی اغه افغانستان پاکستان نه کور کوي. نو بلفاظ دیگر ویل شي په افغانستان کې جنگ په پاکستان کې د معاش او د نیوز اکونومي و لویا ذریعہ ګرځول شوی دی. نو ته بنیاد باندې ما ځایی صحافیانو سره انټرویوګانې کړې وې او د هغې کوم چال چلند پرمختګ ته په د سیمه کې او په افغانستان باندې د هغې سټ ته څلوېښتو پنځوسو کالو کې کوم رپورټینګ ده هغه د افغان جهاد نه ونه ساته کوم ته افغان جهاد ویلو هغه وار آن ټیرر د دوو جنګونو کې سهم شوی دی په د سیمه کې د صحافیانو د نظر نه هغه ما شریک کړی دی په کتاب کې.
اشرف صاحب په دې کې خو تاسو د څلوېښتو کلونو ته اشاره وکړله او په دې کلونو کې خو په دې تیرو دوو لسیزو کې چې په افغانستان کې جمهوریت په هغه وختونو کې خو ډېر راپورونه د افغانستان له دننه کېدل دې ته مو هم اشاره کړې ده؟
نه جی د دې لپاره ما اوس دوه پیپر اوس لیکلی دي هغه یو بل ټاپک ده دا ما صرف هغه حالاتو کې لیکلی چې کوم جنگي صورت حال کې دا سیس شوی ده اوس کوم د شلو کالو کې کوم صحافت ده دا د باندې هم ذکر کوم په د باندې دوه زما تحقیقي مقاله روانې دي امید لرم چې دوه درو میاشتو کې به کمپلیټ شي خو د کتاب کې ما خصوصي تور باندې دا حکومت پرمختګ دورو په د باندې کار نه کړی او دا ما واضح لیکلي دي هلته کې صدا زیات تر د وار اون ټیرر او د هغه جنگ په حواله باندې څه کم رپورټینګ شوی ده د پاکستان د طرف نه او هغه ځایي صحافیانو کم کړی ده هغه وو پاکستان افغانستان ته جو په حواله باندې ما زیات تر فوکس په دوه سیزنو کړاله
یعنی په دې کې د شوروي د ځواکونو لراتګ نو وروسته تر هغه وخت پورې وخت چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل
بالکل زما فوکس پاندې باندې دا او د کې چپټر دا د افغان بیت هغه مخصوص تور باندې زکم د پاکستان او خاص کر پښتانه صحافیان سکون دي سکو په دې سیمه کې مشتري او هغه افغانستان د تلو هغه رپورټینګ کړه دا زیات تر د هغه رپورټینګ دا خو زه یو ځل بیا تکراروم چې دا زما حصہ ده د دویمه حصہ ما تحقیق روان ده دوه درې پیپر لیکلي دي د کې فوکس سکون دا اوس د شل کال دا سکون په افغانستان کې پرمختګ په صحافت کې کیدو او هغه دیو جن صحافت تباشو او افغان جرنالستان په دو وخت سکون د دنیا مختلف سیمو کې نشته دي یا د اوس هم په اسلام آباد کې یو ډسپلیس ریفیوجی ژوند تی رہی هغه سره هم زما انټرویوز دي او دا د کتاب دویمه برخه دا سکه ملا چاپ شوی نه ده
د پاکستان اړخ ته کراشم په پاکستان کې د تور سایت یا ډارک سایت تاسو څه ښکارا سره
زما په خپل خیال کې ما په کتاب کې سکم ایویډنس پرووایډ کړی دی هغه کې د تور سایت په دې علاقې کې سکم ملټرایزیشن دا شوی دا او هغه ملټرایزیشن دا سي ملټرایزیشن نه ناس هغه د دفاع لپاره ای بلکې ما رلیولې د کیسه د انګریزانو د گریټ گیم نه سکم بنیاد باندې افغانستان باندې درې جنگونه دی نیو گریڈ گیم شروع شو سکل پاکستان وجود کے راغلو بدل تک امریکیانو یو خپل نفوذ او د شوروی اتحاد یا مونگ سکوم د سوویت یونین خلاف یو کولڈ وار دلته شروع پاغه کې چې دلته کم سیاست او داغه د لاندې کم جرنالیزم کې دو پاغه باندې زما ډیره توجه ده بیا موږ کتو چې نن نسوا اتیا او یا کې سکم د سټریټیجک ډیپ پالیسیانې پترز بنے یو سیاست دل تر مخته شو ملٹرائز سیاست او داغه په بنیاد باندې جهاد پیل شو دلته کې په هغه کې د پښتنو صحافیانو څه کردار پد شوی او دلته کې هغه سو کارډ جهاد یا نام نهاد جهاد تا د څنګه وده ورکړي دا لکه دی بلاړو یا د پاکستان استخباراتي ادارو سره یا د مجاهدین سره به التبه رپورټینګ کولو یو ون سایډډ دغه صحافیانو سکوم کردارو اډیر یو خیس کې یو اړخیز کردارو په دې باندې ما زیات تر روشنی اچولې ده
د پاکستان هم تاسو یواز همغه کلونه راخیسې دي چې د افغانستان مورخیسې دي کنه د پاکستان وروستیو کلونو ته هم په دې کتاب کې پام کړی
د افغانستان وروستیو کلونو ته خو ما ډوره پام نه کړی خو ما لیکلیم دي په هغه کې صدا د پاکستان د اړخ نه ما لیکل را خو په افغانستان کې سکوم عملیات کیدلو په افغانستان کې سکوم جنگونه کیدلو نو یقینا خبره ده چې زموږ
اشرف صاحب وبخي اشرف صاحب زما مطلب دا دی چې د پاکستان مو د پاکستان د جرنالیزم کوم کلونو ته مو پام کړی
د پاکستان د صحافت ما سر ته یو یونیم سو کلونه وشت کړی دی پکې خو د پښتنو د صحافت مطلب دا ده چې خیبر پښتونخوا یا نارت ویسټ سکوم فرنټیر پروینس په ورته مخ کې ویلو انګریزانو دلته کې څنګه میډیا لینډسکیپ یا استخباراتي ادارو د اړخ نه جرنالیزم باندې اثر لرلو، دلته کم قسم جرنالیزم پیل شولو او دغه مقصد سو په د باندې ما روشنایي اچول دي. نو دا خو یو نیم سو کالو نه شروع کیږي سکل نه دا گریټ گیم روان شولو او په د بنیاد باندې په افغانستان څه اثرات خو زه یو ځل بیا تکراروم چې چونکی دا د ما صافي د لینز نه کتلی دي ورته، نو دا صافیان پښتنه زیاتر په بارډر علاقو باندې دي. نو ته داسې ویلی شي زه ناس په بارډر علاقو یم، اگر چې زما خپې او زما وطن خو د پاکستان طرف نه ده خو زما رخ د افغانستان طرف نه ده، ولې زه د پښتنو صافیانو ژوند جواک او رزق سکوم دا د افغانستان د جنگ سره تړلی ده. کلته کې جنگ وي نو دلته کې دو صافیانو رزق وي. په د بنیاد باندې ما دا کتاب لیکلی ده چې زه دا واضح کړم چې جنګونو کې څه کوم رزق ګټل شي او جنګونه مخته کوي هغې ته ترقی ورکوي وده ورکوي. نو دا هغه ډارک سایډ ده چې کوم ما د صافي د لینز نه کتنې کوشش کړی ده.
له ډاکټر اشرف څخه په مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا پوهنتون د استاد اسماعیل لاروی شعر لرو چې دوی په خپل شخ آزادی رادیو مجلې ته را لېږلی دی.
پداغ لگیږي د پاشلی انجمن چراغ لگیږي، پریشانی بستر ما درا محدوده خوشبوئی به په کوم کوم باغ لگیږي، پسرلو تبل دلیل ورپاتی نوی چې نظر په کوم باغ وراغ لگیږي، ما خپل بخت په زر کو ډیر ډیر ازمایلی خدا غشی همیشه په زاغ لگیږي، دکل غم زړه بچا ته تشو نور په دې وخت کې خو یو ډک ایاغ لګیږي، لیونو ته عشق ور پاتې لارویا چا وې دې کار ته هم روغ دماغ لګیږي.
شغلی لاروی څخه مننه. لشیر به کیسې ته مخه کړو. ځوانه کیسه لیکواله لیمه ودان ماشومانو ته هم کیسې لیکي. د غصهناک هلک په نوم د دوی یوه کیسه له دوی څخه.
زمرای د ښوونځي په دریم ټولګي کې وو. دی په خپلو درسونو کې تکړه و، خو وړه خبره به هم ډېر ژر غصه کېده. د ته مشرانو ویلي وو چې ژر غصه کېدل ښه کار نه دی، خو د لا هم دا عادت نه و پرېښی. په همدې غصو او خفګانونو د ده ټول ټولګیوال او ګاونډي ماشومان ترې خفه وو. یوازې یو ښه ملګری زلمی لا هم ترې خفه نه و. یوه ورځ ښوونځي کې زلمی په لوبو کې زمري ته اوبه وروشیندلې. دی په دې کار ډېر غصه شو. زلمی ټیله کړ، د هغې پښه ژوبله شوه. له همدې امله زلمی څو ورځې د ښوونځي له درسونو وروسته پاتې شو. زمری په خپل کار ډېر پښیمانه و. په ټولګي کې هم ټول ټولګیوال ترې خپه وو. ښوونکی هم د زلمی په ژوبلېدو خبر و. هغې زمری او نورو هلکانو ته وویل چې باید ژر غصه نه شي، ځکه چې غصه مو له خپلو دوستانو لرې کوي او نورو کسانو ته مو زیان هم رسیږي. زمری د ښوونکي د خبرو په اړه فکر وکړ. همې شو چې ټول ملګری ترې خفه دي او تر ټولو ګران ملګری هم د تل عمله ژوبل شوی. د پرېکړه وکړه چې نور په ژر نه غوسه کېږي. همدا و چې زمری له ژر غوسه کېدو لاس واخیست. که به غوسه هم شو غلی به و، وروسته به یې غوسه له منځه تللی وه. ورو ورو د ده ټول ملګري هم ورسره پخلا شول. زلمی هم ښه شو. له زمری سره به یو ځای په درسونو بوخت و.
لپاره مو د لیمې ودان کې سله دوی څخه ورېده. ماشومانو ته به یو وخت یو ډول سندری ویل کېدې چې د زانګو سندری به یې ورته ویلې. دا سندری به میاندو، خویندو او اناګانو ماشومانو ته د زانګو تر څنګ زمزمه کولې. د دغو سندرو موضوعات ډیری برخې اصلاحي، فلاحي او هنري وو. له دې پرته تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ هم درلود. ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم شته چې د ماشوم ذهني کچه او فطري بلوغت ورسره لوړېدای شي. د دغو سندرو د جوړښت اغیزې او د دود د ورکېدو په اړه زموږ همکار په کوزه پښتونخوا کې له شاعر او لیکوالې آرزو زیارتوالې سره خبرې کړي. دا مرکه سره اورو.
د افغانستان په ډیری سیمو کې د زنګو سندرو دود ویل تقریبا ختم شوی دی. آیا په کوزه پښتونخوا یا د بلوچستان ایالت په پښتون میشتو سیمو کې د زنګو سندرې ویل رواج لري که دلته هم میان دور سره خدای پامانی کړی ده؟
د زنګو سندرې چې دی هغه لکه څنګه تاسو ته خپل هم معلومه ده چې دنیا اوس ګلوبل ویلج دی، مختلف ټی وی چینلان دی، نیټ دی، موبایلونه دی، اکثر مند اوس هغه پخوانی چې کوم په ښارونو کې اوسي یا له دغو شیانو سره بلدې سوي دي، اکثر مند هغه دغه پریشي دي. زه خپله ګورم، وینم چې پر موبایلو باندې، پر نیټو باندې دا رنګه سندرې روانې دي چې د نورو ژبو وي، چې په هغه کې د کوچنیانو دپاره څوک خوبارې خرڅوي یا بیا کلفي والا وي یا بیا نور داسې شیان روانې دي. کوچنیانو ته دوی اکثر هغه موبایلونه په لاس ورکړي، هغه شیان ورته لګولي یا په ټي وي ورته لګولي، په دا یې کراري. دا خصو یو رنګ، دا خصو شاري رنګ. خو زموږ په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثر ځایو کې منډې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایشي وي او الله هو لړې لړې لو د تمر زګګو یا داسې نور داسې، مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي یا ټپې یا بل شی ورته وایي. نو دا خبرې اوس هم په کلیو بانډو کې چې دي لا ته اوسه پورې هم رواج لري. او اکثرې مندې چې دي په زانګو کې، تر زانګو له مخه کوچنیان په غوزیانو کې شوروي یا زانګو ته واچي، نو دا ورته وایي او دوی په دا رقم باندې په دا طریقه کراروي او دوي.
ښه، نو دغه د زنګو په سندرو کې به خویندو، میاندو او اناګانو خپلو ماشومانو ته ویل څه غوښتل به یې څه؟
دوی به په للو للو کې دا ورته ویلی چې زما ماشوم به را لوی سي، دی به خدای را غټ کړي، دی به د مور و پلار پښه سي، دی به د خوند ورور وي، دی به د دوی تر مخ روان وي، دوی به د کام ښه سیال ځوان وي او دی به مطلب د معاشرې دپاره مفید فرد وي. دوی په دا کې د زنګو په سندرو کې دغسې یو ترغیب ورکوي، یو تربیت یې ورکوي.
د زنګو سندرو موضوعات چې ډیری ما اوریدلی هغه اصلاحي، فلاحي او هنري وو. له دې پرته ستاسو په اند په دغه سندرو کې تصوفي، روحاني او مذهبي برخه هم و یاسته؟
زما خپله یو شی په زړه دی، زما یادیږي چې موږ ته به موږ خوښه غټانو چې د نور کوچنیانو ودې ته به مندو داسې یو چې به ویل الله هو لړې لړې لو او یې به دا ورته ویلې ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدی، نه یې شاخ وشورېدی، نه یې ګل ورزېدی، د توبیل تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی، پر دې لار باندې نبی و ترېدی، شور ماشورې جوړ کړې د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې، خو دا ماته اوس هم ډېر خوند راکوي چې زه اکثر خپل کوچني لمسیان په حوزې کې کښېنوم، نو زه ورته چې دوامې دغه شی ورته وایم.
ځینې د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زنګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجودې وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکري بلوغت ورسره لوړېدای شي. په دغه اړه ستاسو نظر څه دی؟
په دې باندې دا اوس د کوچنیانو پر ذهن باندې داسې اثر کېدی چې دوی ښه خویونه خپلول، دوی ښې خبرې ورته کولې، مطلب که په کلمو کې وي هم او که په پښتو کې نورې تورې داسې به ورته ادا کول چې هغه ښه ښه خبرې به ورته کولې چې دوی به له هغه د ښه اثر قبلوي. نو کوچنی به بیا چې وو مطلب اثر به وجه دا وه چې بیا به هغه کوچنی په ماحول کې، په کور کې، په دغه کې یو مهذبه انسان وو یو تهذیب یافته کس په مخه جوړېدی. د زانګو سندرو کې به دوی د مشرانو د احترام خبرې هم کولې، د مور و پلار د عزت خبرې به ورته کولې. داسې بې مطلب دوی ټرینډول پنځه کلن ماشوم په چې څو زره وکبرریانې دي ته چې هغه به د ذهن نشي نسولې چې دا دا په ژوند کې دا شیان چې دي ضروري دي، نو هغه شیان به د زده کول. او د نن په ماشوم د هغه وخت په ماشوم کې د تهذیب په لحاظ ډېر فرق را روان دی.
د لیکوالې او شاعرې ارزو زیارتوالې له همدې څرګندونو سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړو. زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
د آزادۍ د اسمان مرلي او ازادۍ امانونه شغافي اسمان شکی کور دا افغان جوړ شو وغازی امان.